شب و روزتان خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامونه وخت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې نه بجې شو مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلل شو. خبرونه د جاپان دولت نن افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په بیان کې چې نن پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر اضافي مرستې پرې کړې. سو بشر دوستانه لمړنۍ بشپړې بشری ارتیبې تر پوخه خلندې راولي. په بیان کې له خپل شوی چې د مرستې به د دوړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو لکه منیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې د پاموړ کمواله راغلی. خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپل بشري مرسته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په مهاجر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پیو بین کې ویل چې دا کسان د زراونه مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تعزیري سزا او د شپږو دریو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په مهاجر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې درو کلونو کې لزګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص ته تطبیق کړي دي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سږکال یې په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بیان کې چې پرونې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو او همدارس د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپریال بیرغمنه ده. په افغانستان کې پروستي څوکلونه کې وچکالیو سیلابونو او نورو طبيبي په خوده خلکو پر ژوند کرنه دوبه پر سرچینو او چاپریال نوړه اغیز کړي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو لپاره د لاسو ځانګړي ودونو په ډله کې ده. خو د دې بدلونونو لاغیز سره د مبارزې لپاره امکانات پنشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت د پلازمینه کابل په دارلمان سیمه کې د بهرنۍ ډیپلوماټانو لپاره د ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بین کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چاري پای ته رسیدلې دي. په بین کې د یادونه هم شو چې د خارګوټي به په څه باندې 320 جیروسمکه ورغول شي. خو د کور او خر جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندښنې وړ بللې. خوشبنه کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر خزو منجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې اس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوی او کله په پای ته رسیدي وضاحت د ورکړې. نیکلاس وای ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانی تطبیق سمې شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د خزو په تاګراته کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنۍ د ملاتړ په برخه کې د غوي پر ورټیو اغیز کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ول پرات لګړون پراته د اگزیټ ازمینې خستل
په دې خوښنې سره چې بیا هم اگزیټ ایگزام باندې شو دي نو پر مخ باندې
زده کړو پاتې د انجن اندخنې
درې کال کې چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دي ډېر اندخمنې
او کندهار کې د ماشومان خوردوکي مخ پر زیاتې دوده. پرون کې نور پرونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د هغې ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اکزیټ ازمینه به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال دې ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما او کال ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کال مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو. دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
پټیره خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نامه متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهوو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري، او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده، او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیراتو باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټران رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې ښځینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مورو د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان اخیستل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډېره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټرانې فارغین ولرو او ډاکټرانې رسمي اسنادو سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهېږم چې تیزي کې مونږ خوشینی وای که خوشبختانه، تر څو چې مونږ رسمي کارت ونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ونه لرو، نو مونږ هیڅ محصله یا ډاکټره نشو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې مونږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپیوټر په پرکړه، او که چیرې دراز مدت پلانونه پات مونږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپیوټر او وسنۍ مشکلات چې مونږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي مونږ جبران کولای شو.
له اوس پختنه ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمان چې دغه تشه چر مسکی د دې ډاکه شي، بل اخر د هلا رته د تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحیح وضعیت ښکاری، الته د صحیح خدمات وضعیت سخ کاری، د هلا رته چې ویني ک پام دغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چې هغه باید حکومت پر خبرې وکړي یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شي د مسولین دی باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون، د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحیح اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطرافو ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی او زیته زمینه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډېر د خوشي نه زیاده اوس خبري کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو، له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ ځای ده، بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کوغواړي ورته خدمات وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې وه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتیایي خدمتونو او ازادیو د ښځو او نجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې په ورځني ډول د خپلو بنسټیزو بشري حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارتاید ضد فعال نیلسن مانډولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د ښځو او نجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارز دفیرې کرندې کر هم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړي او د دوی پر ډیرایو پالیسیو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکې او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوي دي. ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر رقم سختي به را باندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یوه خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې نم، ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي.
سارا بیا بل افغان انجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پوهنتون دتلم، هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15مه اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې پر مخ ور وتړل شوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوری د بشري حقونو د څار دیوې ډلې مشر وایي د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 30,000 مړي موندل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومترۍ کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 30,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریې ته ولاړ چې د اسد رژیم و پر ضد او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړي دي چې په ډله ییزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډله ییزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولي دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډله ییزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلي تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمن و پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
په کندهار کې د ماشومانو خوراکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوراکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس وزوی روغتون مسؤلین وایي چې په تېرو شپږ میاشتو کې 5509 په خوراکي اخته ماشومان روغتون ته وړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودونکي دي، شدید خوراکي درلودونکي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس افزبی روغتون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څنګ ته راوستي، په ژړغوني اواز وایي د ټیټ اقتصاد لامل نسی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پات څه د درې مش په مور پاک ولا د اوس ما غاری تل وی دلې دې چې مې ترې دې زداغه د بل په بارته مو په خو بو یا تورې چای ور پام شیدو قدرت نه لږ پلار په شار والی چې د میش پند در تنخوا ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دادی پر کی دي چې چاړه ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا دوا د ته دوا وي شی راو په پیسه پیدا ته دروغ نه چې یو تر اورم د پیسه نه نیمه دالا ور ده ته پرې شی دي بالا دا دي دا چې دې پیدا سوې دي دا جرا او دا خواري او دا متنه لوجو وتون کې زګر د پردان باندې کاټو په دا راځه لا سمایې بایم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نکوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نکوي.
دا شته نه لرو چې زوکړه پیدا سوی ته ودی نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایلو لیو چې جنایت له خاري ولا مجبوري مرو شدې مرتراول له غسرې مو دینه کوي زو دا ور کول غسرې مو دینه کوي خپل شدې منسته وچلی موږ په واسه نه دی پرشای نه لر مسکنان نثار روزانه خلک سر جمع هم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه دا شي له روسي ورتراو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزورې د کمخونه ده شي ورتراو.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 ویشتې بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډي کې 2400 د 2400 څخه مو 115 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده. دام د سوی د غزي ارقام دي.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دی روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 نفر دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفر دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 21مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران دا کوي چې د زمکو مافیا د کابل خاروالۍ په همکاري لسګونه دوکانونه وران کړي دي. دغه دوکاندارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي، دوکانونه وران شوي او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیل راتک سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک پکې لاس لري. د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا دا کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی
پاسل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا، د امارت دارالافتا او زنګړی محکمه ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو، پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسئ. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 نیمې بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې واد دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده. سو بشری دوستانه او لمړنۍ بشری اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې هیله ښودل شوې چې د مرسته به د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کماله راغلی، خو جاپان لا هم له دې هیواد سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو نه مشروع اړیکو په تور هر یو له دېش نیولې تر نه دېش درو پورې په تدریجي سزا او د شپږو درې کلونو ترمنځ حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږونه کسان په بیلابیلو تورونو امازر کې په درو وهلي او پر زینوین قصاص تطبیق کړل دي. د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي دي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکول دي ډډه وکړي.